السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2020 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او مرکې لرو. فاول خبرونه له مجید بابا راوړو.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د تحریک انصاف ګوند خارجه داخله سیمه ایزه او معاشي تګلارو ستاینه کړې. د پښتون ملت پال سیاستوال میر حاصل بزنجو لوګدي ناروغۍ نه تیر ورځ مړ شوی او نن په نړۍ کې د ترهګرۍ د پلو خلکو ته د پیرزوونو وړاندې کولو ورځ لمانځل کېږي. مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند د خارجه داخله سیمه ایزه او معاشي تګلارو ستاینه کړې. تیر ورځ د دویم پارلماني کال د شروع کېدو په مناسبت ولسمشر الوی د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. خو بل خوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د الوی د وینا پر مهال د پارلمان د ودانۍ نه د احتجاج په توګه ووته. د پارلمان نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف او د مسلم لیگ ګوند خواجه محمد آصف د ولسمشر خبرې بې بنیاده او اهمیته وبللی. د اګست پر شلمه د بلوچستان ملت پالا نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د سنټ غړی میر حاصل بزنجو لوګدي ناروغینه پس ومړ. د ګوند مشر مرستیال ډاکټر اسحاق بلوس مشال ریډیو ته وویل چې سنټر بزنجو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د سږو یا پړپوس سرطان لرو او د اګست شلمې پر سهار د کراچۍ آغا خان روغتون کې تر بسترې دورسته ومړ. د ده په خبره د 28 کلن بزنجو مړی بل کراچۍ څخه بلوچستان ته وروړي او بیا به جنازه کوي. د پاکستان یو شمېر سیاستوالانو او سازمانونو د سنټر بزنجو پر مړینه خواشینی ښولې. چارواکي وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل دوه کالن ماشوم ورشي او خپلې مالي مرستې ترلاسه کړي. دا پروګرام په 2015 زیږیز کال کې د نړیوال بانک پر مالی مرسته پیل شوی و چې مخه یې د بدامنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرستې کول و. د پروګرام یو چارواکي عبدالغني تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه د قومي مشرانو غوښتنې منلې او پوره کړي او اوس هغه میرمنې چې دوه کلن ماشومان لري د مرکز ته د 12.5 زرو مالی مرستو لپاره ورتلی شي. تیره ورځ په پیښور کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. د شاهین مسلم ټاون پنځور روډ گنج او جمیل چوک اوسیدونکو لوی سړکونو ته راووته او لارې د ټرافیک پر مخ وتړلې. احتجاج کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د 2 غنټو د لوډ شیډنګ خبره کوي خو بیا 12 غنټې بجلی نه وي چې د دوی په خبره ظلم دی. د احتجاج کوونکو یو مشر خمیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بجلی محکمې له پکار ده چې د لوډ شیډنګ وختونه ولس ته په ډاګه کړي. ګنې دوی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه مني. بلخوا د بجلی د محکمې چارواکو تیره ورځ د یوې مقدمې پر مهال پیښور هایکورټ ته ویلي دي چې دوی هغو سیمو کې ډېر لوډ شیډنګ کوي چېرته چې ولس د بجلی بلونه نه جمع کوي او زیاته بجلی غلا کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره شپږ سوه او دېرشو ته رسیدلې. پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره شپږ سوه او دېرشو ته رسیدلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او بخنه غواړو. په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره په تیر یو شواروس کې 10 کسان مړه شوي دي. د هغه هیواد د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغۍ 10 کسان مړ کړي او شپږ سوه دېرش نور ناروغه کړي. دا مهال په هغه هیواد کې 2,91,000 5,78 کسان په دې ناروغۍ اخته دي خو بل خوا څخه د پاسه 2,00,000 کسان د دې نه رغېدلي هم دي. او وروسته خبر ده چې نن په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزوونو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په صدر دفتر کې سهار 10 بجې یو دستوره د ترهګرۍ د ځپلو د نه هیرولو د سرخط لاندې کیږي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورټ ته د دویم پارلماني کال په مناسبت د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیره شپه د پارلمان غټې غونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. ولسمشر الوی په خپل وینا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه، داخله، سیمه ایزې او اقتصادي تګلارې وستایلې، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د الوی دا دعوی په بنیاد بللی او دغه ویناي د پارلماني ضرورت نه علاوه د اهمیت وړ اونه بللو. نور تفصيل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دویم پارلماني کال پوره کېدو وروسته د اگست په شلمه د پارلمان غټې غونډې ته صدر عارف الوی په داسې حال کې وینا وکړه چې ډومبه خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد نارې وهلې او وروسته د صدر وینا بایکاټ په کولو سره د ایوان نه ووتل. غړي غونډې ته صدر الوی وویل درې شیان داسې دي چې د قام په تیرو وختونو کې زده کړي دي. لومړی ګټه خدا ده چې په ګډه سره مو د ترهګرۍ مقابله وکړه. دویمه ګټه افغان کډوالو ته خپل ملک کې پناه ورکول دي. د نړۍ هغه ملکونه چې هر وخت انساني حقونو په حق له خبرې کوي په شریکه سل کډوالو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې 15 لک کډوال په خپل ملک کې وساتل. او درېمه کامیابی د سخت دریځۍ په خشن مقابله کول دي. د سعودي عرب او افغانستان سره اړیکو په حق د نوموړي وینا وا،
سعودي عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی،
سعودي عرب سره د پاکستان ملګرتیا ډیره مضبوطه ده او پر راتلونکي کې به هم وي، ځکه چې دواړه ملکونه د یو بل فکر کوي. او تر څو چې د افغانستان خبره ده، نو یاد ملک کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې تر ټولو زیات تاوان پاکستان ته رسیدلې ده. او که په افغانستان کې امن راشي، نو یاد ملک وروسته تر ټولو زیاته ګټه به هم پاکستان ته رسی. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې زر تر زره د امنیت وضع ښه شي. صدر الوی پلا وینا کې د پاکستان معیشت، تعلیم او صحت سہولیاتو نه علاوه د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر روانو حالاتو او پاکستان لخوا د اسرائیل نه تسلیمولو په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ نه بهر رسنې او ته وویل موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ملک د مشکل حالاتو نه تیریږي، چې څومره زر کې دیشي دی حکومت نه به ځان خلاصول وي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استازي راجا پرویز اشرف وینا وا، پاکستان اولس ته دوکه ورکولو خبرې کې دي، کمی چې موږ نشوي اوریدلې، نو ځکه موږ د غړې غونډې نه راووتلو. صدر چې څه هم وویل نو هغه دروغ وو، ځکه چې پاکستان د مشکل سره مخ دی. تاسو یې خارجه پالیسۍ ته وګورئ، دوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان په نړۍ کې د تنهایی ښکار دی. نو اولس ته دا ویل غواړو چې د صدر دا وینا د پارلماني ضرورت نه علاوه نور یې هیڅ اهمیت نشته. رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف وویل صدر د خپلې وینا له وجې اولس له دوکه ورکول غواړي، خو اپوزیشن به کله هم په خپل مقصد کې کامیابیدو ته پرې نه ږدي. اپوزیشن ګوندونه به د ګډې تګلارې اعلان د اشورې نه وروسته کوي، ځکه چې د دې حکومت کارکردګي د اولس په وړاندې ده او درغلۍ نه یې هم هر تن خبر دی. د ملک په کلیوالو او ښاریو سیمو کې خلک د حکومت پسې بد رد وایي، او دا ځکه چې دوی حالات د بد نه بدتر کړل. د تحریک انصاف ګوند نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې ده. د صدر جوړېدو وروسته د ډاکټر عارف الوی دا دریم ځل وو چې د پارلمان غټې غونډې ته یې وینا وکړه.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات اوسیدونکي خالد اقبال د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د خالد اقبال تره محمد رحیم ورورسید له موټره ټوپک راواخیست، پر وسلوالو ډزې وکړې او هغوی وتښتېدل. په برید کې افضل خان لالا زخمی او دوه ساتونکي وژل شول. له دې سره وسلوال د محمد رحیم بلالا او د هغه د کورنۍ دښمنان شول. نن چې د اګست پر 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ منزل کیږي، نو پکې د محمد رحیم په شان د لکونو پښتنو قربانیانې قبرونه وینې اوښکې بېکوری او د تباهۍ په شکل کې شاملې دي. د دغو قربانو کیسه له عبدالحی کاکړ اورو.
د سواد اوسیدونکو خالد اقبال وایي د کورنۍ غمیزه هم هغه وروسته پیل شوه چې په 2001 کال اکتوبر میاشت کې وسوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د ده نیکه محمد رحیم خان ورورسید له موټر ټوپک راواخیست او پر وسوالو یې ډزې وکړې.
اصل کا مشهور چې اوس هغه افضل خان لالا زمونږ یو مشر چې دنیا یې پیژني په هغه باندې حمله وسوله. په هغه ډزې وسوې چې په هغې کې د هغه سره د هغه ډرایور د هغه یو دوه نور ملګري شهیدان هم شول. افضل خان لالا په خپل هم زخمي شوی و. د هغوی وراره ګل لالا خان عبدالجبار خان هم زخمي شوی و. دې واقعه کې چې کله هم زه دوی سره زمونږ یو نیکه و محمد رحیم خان بلالا هغه دغه ټیم کې دوبانه کله حمله وسو هغه بل گاڑی نه را کوشوی دی واپسی په کسانو ډیج کړی دی او غوی پس پاکړی دی. خان لاله دلی ته خدای خیر کړی دی. نه د هغه وخت نه زمنګ د دوی ته یو بل سره د دوی زمنګ سره هغه دښمنی او هغه زور شروع شوی دی.
نن چې د اگست په 8مه نیټه د ترګری د قربانیانو د یادګرنی او هغه ته د پیرزوین وړاندې کولو نړیواله ورځ منځل کیږي، نو پکې د محمد رحیم خان په شان د لکونو پښتنو قربانیانی د قبرونو وینو اوشکو بیکوری او تباهی په شکل کې شامل دي. د ترګری ناورین د 2000 لومړی کال د سپتمبر له 11مې پیلېږي چې کله ترګر تنظیم القاعده امریکا په نښه کړه او په زرګونه بېګنا ولسي وګړي یې ووژل. د برید پر مهال د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې دا وخت پر دې هیواد د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو واکمني وه. امریکا له طالبانو اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د هغو د انکار په صورت کې واشنگتن او اتحادیانو یې پر افغانستان برید وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. د امریکا د برید پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخي مظاهرې وکړې. له وخت تیرېدو سره سره د دې هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې وسوالي ډلې جوړېدل پیل شوې چې په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو نمونو فعالیتونه کول. دغسې یو ډله د مولانا فضل الله په مشرۍ په سوات کې جوړه سوه. په پیل کې مولانا فضل الله د اف ام ریډیو له لارې د دین تبلیغ کولی، خو بیا یې ورو ورو د انتها پسندۍ او اورپکیتوب طرف ته مخه کړه. په 2001 کال کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان ډېر زور ورسول او پر پولیسو، سیاسي مخالفینو، هنرمندانو، مخورو او مسلکي کسانو یې بریدونه پیل کړل. هر هغه څوک چې دوی مخالفت وکړي کولی هغه به یې تښتولی یا وژلی. په سوات کې عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، د مسلم لیگ نواز او کامی وطن پارټي ځینې مشرانو، مدني فعالان او ګڼ شمېر کامی مشران د وسلوالو طالبانو مخې ته ودرېدل. طالبانو د خپلو دغو مخالفینو وژلو فهرست جوړ کړ چې هر شپه به په اف ام ریډیو چینل اعلانولی. د کوز درخشیلو اوسیدونکو خالد اقبال نیکه محمد رحیم بلالا نوم هم په دې فهرست کې وو. دوی د محمد افضل خان چې د افضل خان لالا په نوم هم مشهور دی، خپلوان او له عوامین شلګون سره تړاو لري. د محمد رحیم خان لخوا پر افضل خان لالا د وسلوالو طالبانو د حمله ناکامولو هڅه د وسلوالو په نظر کې د هغه لوی ګناوه او حمله دی ورځي زخه د هغه او د کورنۍ د ژوند ترخی شیبه پاتځوي. خالد اقبال د اگست پر شلمه نیټه مشالې دی ټول چې پر افضل خان لالا د حمله ناکامولو تر هڅې ورسته طالبانو د دوی نږدې او لري خپلوانو د زورولو لړۍ پیل کړه.
د دوی ورسته هی مونږ ته دمکی امیز خطونه راتلل شروع شول. جمعات په اور باندې زمونږ د نیکه زمونږ د پلار خلاف باقاعده نوټس یې ولګېدی. دې پمپلیټ پیدا شو لیکلي چې تاسو تیار اوسئ او تاسو باندې به مونږ حمله کوو، تاسو مرتد یې، تاسو کوپار یې، او تاسو به مونږ حمله کوو، تاسو به مونږ چتو، تاسو به مونږ حلالو. یو نیم ټیم کې داسې ویلي چې سره د کوره به یو په بم الوازو.
له دې دړکو وروسته یوه ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی کور ته ورغلل او د خالد اقبال پلار او ترونه یې وتړل.
2008 په دې اکتوبر کې بیا داسې وشوه چې یو ورځ بیا ډایرکټ دوی رالل زمونږ په دې کور باندې. دوی حمله وکړله زمونږ دغه دوه ترونه او زمونږ پلار دوی راونیول او لاسونه ماسونه ول وتړل. کلو خلک د کلي خلکو سره خبرې شروع کړلې چې نه مونږ به داسې وکړو چې مونږ له زمونږ نیکه مین وختو چې مونږ له هغه راکړي که نه مونږ دا لالو. باقاعده تورې چاړې پسې راویستې هم ولې خلک راغلل. نو خلکو ته یو خلکو ته ویل چې لکه هغه نشته دی، تاسو چې کم کس وایي هغه په بل ځای کې دی. دا خو څه دوه سنه دي ویلي او په دې خبرو کې په یو چل سچالو
بس رحم وکړل او دوی د دوی زورولو ته دوام ورکړ چې په نتیجه کې د کور ټولو سړیو له کلي څخه د کډې کولو فیصله وکړه. خو بیا هم د طالبانو زورونې ونه درېدې. طالبانو یوه شپه د دوی د کور دروازه په زور له بنیاد وایستله، ورننوتل او د خالد اقبال په خبره صندوقونه او د اوبو ډرمونه یې ولټول چې هسې نه پکې سړی پټوي. د دې پېښو وروسته ښځو هم کور پرېښود او له سواده پیاده د شانګلې پر لور روانې شوې.
مور زما مور کیسه کوي چې ما د خپل ورور ته وویل زموږ نه ماما ته چې زما چاچی چې دا خو بس نوره ختمه ده، نه هغه وی چې اوس په سره هیڅ نه کېږي، خو په دې ځینې خو زه واپس نه کلي ته وړی شم او نه شانګلې ته ګذولی شم. خو که دا وپات شو بس دې غرونو کې دا کوټې دي، دا کوټو والا برا سره شي، دلته به خخو بل سلار خو نشته دی. ما مور وایي چې زمونږ چې لیلوڼۍ کلي ته ورسېدو زمونږ د خپې دومره پړسېدلې وي چې زمونږ په پېزاره کې نه راتلې.
په 2008 کال کې په پاکستان کې انتخابات وسو او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ حکومت جوړ سو. صوبایي حکومت له وسوالو طالبانو سره هم د دې کال د مې په 20مه د امن تړون وکړ چې څو میاشتې وروسته مات سو. د پاکستان فوج چې ورلمخې په سواد کې د رای حق په نوم عملیات کړي ول، د سولې د تړون ماتې وروسته د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د طالبان پر ضد د راه نجات په نوم فوجي کاروای شروع کړه چې په دې مهال له ټول سوات څخه شاوخوا 600,000 کسان د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته کډه شول. فوج په جولای کې د عملیاتو د کامیابۍ اعلان وکړ چې ورسره له اگست میاشتې د خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. تر عملیاتو څه وخت وروسته د طالبانو مشر مولانا فضل الله په افغانستان کې راښکاره سو او بیا د 2008 کال د جون په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل سو. د طالبانو مشر ووژل سو او سواد د وسوالو له قبضې آزاد سو، خو خالد اقبال او نور خلک لا هم د طالبانو له ترهی آزاد نه دي.
نسبتا حالات خلق خشی وی دی خدا د چ وس هم یره یود نه معلوم کسانو د طرف نه مرګونه کیږي. وس هم دا یریګم چې ستا دا تما دا انټرویو درکل دینه ورسته پته نه لګی دلته. وس هم شګردره کی اوس پک میشته مخ کی مظفر علی خان د شهید د کور پاړس مړی شو، بیا هم یو نه معلوم کسانو ولسم شهید شوه دی. بالکل محفوظ خو نه، خو بیا هم سلګه گزاره کی خو یره تره چې دا مکمل تور ختم نه ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچ ملت پالا سیاسي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر امیر حاصل بزنجو تیر ورځ د کانسر د ناروغي له امله د 28 کلونو په عمر کې د کراچۍ په هسپتال کې وفات شو. میر حاصل بزنجو د سمودې راهیسې د سږو د سرطان په ناروغي اخته و. د نوموړي پر مړینه مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او کارکوونکو ترڅنګ سیاسي او قبایلي مشرانو خفقان څرګند کړی دی. د میر حاصل بزنجو مړې بنن په پلرنۍ سیمه خوزدارنال کې خبرو تسپارل کیږي. نور حال لکوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر رپورټ کې اورو.
سینیټر میر حاصل بزنجو په کال 1950 کې په خوزدار نال کې د بلوچستان د پخوانی والی او د بلوچ ملت پال مشر میر غوث بخش بزنجو په کور کې ژوندل و. نوموړي د خپل سیاسي ژوند پیل د بلوچ د کوم هدایتي ادي بي اس سو څخه کړی و او د کوټ د اسلامي هاي سکول څخه لومړني زده کړې کړې وې او وروسته د کراچي پونتون څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. هغه په 1900 کم نوي کې د پاکستان نېشنل پارټي برخه ګرځېدلې او په 1990 کې د سوی ګوند پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په لومړني ځل د کامی اسمبلی غړی ټاکل شوی و. د میر اصل بزنجو د سیاسي ژوند په اړه د نېشنل ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر ډاکټر اساق بلوچ و مشالیډو ته وویل چې میر اصل بزنجو په سیاست کې د یو لوی فکر خاوند و
او د ګرد ژوند میر صاحب جمهوریت دپاره د مظلوم قومونو حقوق دپاره د مظلوم طبقاتو حقوق دپاره خپل ژوند تیره کړی او د میر صاحب سیاست کورو کې په سیاست کې مسلیت پسند سندی هغه شکار نه اوسو ګرد ژوند چې هر ځای چې په جمهوریت خلاف سازش وشو د پارلیمنت خلاف سازش وشو د وفاقیت خلاف سازش وشو موږ صاحب برملا د اظهارو کې اور دا هغه قوتو ته خبردار کړی چې دا د جمهوریت سره هر څنګه تاسو سازشونه روانه دي یا د وفاقیت خلاف سازشونه روانه دي یا د پارلیمنت خلاف سازشونه دا یو نوی بوران پیدا کوي په ملک کې د ملک ګرد بوران د معاشي سیاسي انتظامی بوران یو ول دی غل چې شو په میر صاحب ځان کې دا چې حقیقي دلته جمهوریت د پارلیمنت والا دستی عدلیغه والا دستی دې د فارغه ډیر غټه جدوجہد دی.
میر حاصل پزنجو یو ځل د خپل پارټي صدر او دوه واره سېنیټر هم ټاکل شوی وو. دغه ډول د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف په تیر حکومت کې د بندرګاه او جازرانی مرکزی وزیر هم پاته شوی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سېنیټر عثمان کاکړ مشالې ته وویل چې میر حاصل پزنجو د بلوچستان د ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هر وخت ږغ پورته کړی وو.
اور دا ہر وقت مانا د جمہوری کو تنو دا سب رہنمائیم کری گئے پا سینٹ کی پارلیمنٹ کی اور خپل بلوس ملت بلوس ولس تا پارے دیر اردے مبارزے تاریخ لری اور دے دا متحدہ اپوزیشن شفال رہنما غڑے ولی بیا دا تیر الیکشن کی سبیار پارٹیز کانفرنس خوشو پدکر دا دیر فعال رولو آل پارٹیز کانفرنس کے دیر فعال رولو دا اصل خان بزنجو صاحب دے تک تقریباً یو کال کم ویش دی د کینسر په مرض باندې مبتلا و.
د میر حاصل بزنجو سره کارکونکي زیاتره سیاسي و غړي وای چې میر حاصل بزنجو په خپل سیاسي ژوند کې د هر چا سره نرمه او ښه رویه ساتلې و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشالې ته وویل چې د خپل ژوند لویه برخه د میر حاصل بزنجو سره نږدې تیر کړې او نوموړی څه په داسې ټکو کې یاد کړی.
نو زما خپل یو شل کاله تعلق هو نیشنل پارٹی سے میر حاصل خان بزنجو سر نو دی ایز اے لیڈر خود ڈیموکریٹو اور دغه ایز اے دوست ہم ډیر شریف النفس اور ډیر ملنسار ډیر شفیق انسان ہوں خپل کارکنان سره د چکم تعلق ہو هغه دی لکه د پلار زوی لکه د ملګرو تعلق ډیر ښه وخت موږ سره تیر کړم هميشه به دی موږ یادیږي.
بل لور ته ډیری کارپوهان وایي چې میر حاصل بزنجو همیش په ملک کې د جمهوریت پارلیمان د سرلوړۍ لپاره هلې ځلې کړې وې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علی شاه وایي چې میر حاصل بزنجو د عدلیه د ازادۍ او د عین د لوړۍ لپاره څو ځله جیل یا زندان ته هم تللی وو.
سېنیټر حاصل بزنجو په خپل ژوند کې یعنی د پښپژم ووم کې وو د دوی چې ابایي علاقه د خوزدار تحصیل دی نال د هغه ځای سره د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د پلیټ فارم سره سیاسي مبارزه شروع کړه او بیا په دوش په تکاله کې د مرسلو ډیر ښه انسان وو. د خلکو سره روایت ډیر شو خاص کر د سیاسي کارکونانو سره هر وخت ملاوې دي او څه داسې بارډرز نه درلود. دا سلسله په دې کې نه و چې صاحب مصروف دي یا صاحب میټینګ کې دي بلکې سېنیټر حاصل بزنجو د هر چا سره ملاوې دي خاص کر که بلوچ ځوانان دي که پښتانه ځوانان دي په دې کې داسې روشن فکر خلک چې د دې سره ډیر ښه تعلق درلود.
دلته په کوټه کې د نېشنل ګوند مشران لوري ویل سوي دي چې د میر حاصل بزنجو مړی به نن د کراچي څخه د خوزدار د لارې ونال سیمې ته راوړل کیږي او نن مازګر به د نوموړي مړی په خپل اباګنۍ ایدرکې و خاورو ته وسپارل سي. د ګوند له لوري اعلان شوی دی چې لس ورځې به د میر حاصل بزنجو په یاد کې د ویر په توګه لمانځل کیږي. بلخوا د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو له لوري هم د میر حاصل بزنجو پر مرګ باندې خواشیني څرګنده شوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د میر حاصل بزنجو د مړینې څخه و بلوچستان صوبې ته یو لوی سیاسي زیان اوښتی دی ځکه چې د ده په وینا میر حاصل بزنجو همیش د بلوچستان د ولس د حقوقو لپاره ږغ پورته کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د روان کال په اکتوبر کې په ټوله صوبه کې د صحت سهولت سکیم پیلوي. دا خبره نن سهار د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي وویل چې د صحت سهولت سکیم نه به د صوبې ټول وګړي ګټه پورته کولی شي. ان د یوې سنګینې بیمارۍ په صورت کې یو تن په کال کې د کارډ لاندې 10 لکه روپۍ خرچولی شي. نوموړي وویل د دې ټول سکیم لګښت 10 اربه روپۍ دی. له نوموړي سره زموږ گا همکار مجید بابر خبری کړی دی او پسر کېتره د صحت سہولت سکیم په اړه تاسو کړی.
وزیر اعلی محمود خان صاحب دا ډیسیژن واخیسته. دا فیصله یو کچې مونږه تا یو کار کول واړو چې دا صحت کارت مونږه د پښتونخوا ټول آبادې ته ورکول واړو، ټول پښتنو ته ورکول واړو، ټول د پښتونخوا اوسیدونکو ته ورکول واړو،
بشمول د مرچو ضلعو چې کوم مرچوي ضلع دي،
بشمول د مرچوي ضلع، بلکې د مرچوي ضلعو نه خو د دې پروګرام بسم الله وشوه او نن هم د مرچوي ضلعو ټول اوسیدونکو ته د صحت کارډ چې کوم سہولت دی هغه نن هم شته.
تیمور صاحب دا راته وایي چې کم ولس غواړي یا کم خلک غواړي یا کورنۍ غواړي چې دا کارت ترلاسه کړي دا غي کم طریقې کار دی. آیا د نادرا د ډیټا په بنیاد تاسو هر کور ته لګئ کنه هر سړی به راځي او ځان به رجسټر کړي؟
نه جی، مونږه کوشش دا کوو چې سونا اسانی دی کې پیدا کې دی شي هغه پیدا کړو. دا غي طریقه به دا وي چې انشاء الله اکتوبر نه به د بسم الله کیږي او په نورو صوبا چې کومه ده د قبایلي اضلاع علاوه په دې چې هلته آلریډي د دې سہولت شته نو هلته به په درې فیزز کې اکتوبر، نومبر، دسمبر او جنوري څلور فیزز کې به ډسټریکټ بای ډسټریکټ د دې انعقاد کیږي او په کارډ باندې به هم خلک استعمالول شي خو په شناختی کارډ باندې به هم استعمالول شي. نو د دې فائدہ دا ده چې ولس ته به اسانه وي او څوک تاسو نه پیسې غواړي یا وایي چې تاسو رجسٹر کوم هر څه به تیوزي. په دې چې مونږه هر چا ته دا صحت کارت ورکو او ځکه ورکو په دې چې دا د ریاست ذمہواری ده چې کم پورې ممکنه وي د خلکو د صحت خیال وساتي.
بل تیمور صاحب چې کوم د کورنۍ دي هغوی سره دا کارډ دی نو د هر یو کس په سر باندې انفرادي توګه باندې به دا یو کارډي کنه دا به د ټولې کورنۍ یو کارډي او په هغې کې به د ټولې کورنۍ د غړو نومونه
د کورنۍ کارډ به وي جی. او زه لږ غونډې کې عوام ته د دې یو اکسپلینیشن ورکم چې دا انشورنس کار څنګه کوي.
جی،
په ترقی یافته ملکونو کې خلک را خپل جیب 2000-3000-4000-10000 روپۍ ورکوي او هغه ته دسه ده 15 لکه 10 لکه کور ملاو شي خاندان په تور باندې. دا هیلث انشورنس همیشه خاندان په تور باندې وي.
بالکل.
او چې څوک دا انشورنس پروګرام چلای هغه ته دا فائدہ وی چې هغه 2000-3000 روپۍ هر چانه والی خو خرچه په هغه باندې کیږي
چې چاته ضرورت
شي، څوک بیمار شي چې چاته ضرورت شي. نو دسه د حکومت پیسې کمیو لګي خو خدای مکا چې د چا خاندان کې چاته سنگینه بیماری شو، کینسر شو، هارت اٹیک شو، لیور ترانسپلانټ ضرورت دی، نو هغه ته دسه کور سره چرې کور نه خرڅول غواړي، ځمکه ورته نه خرڅول پروزي، نو دینا لوی چکم دے یو
سہولت نشی کے دے
سہولت نشی کے دے. خاص طور باندے پر جیسے وقت کے چھے پورا دنیا دا کووید او دا یو ہیلتھ ایمرجنسی
سرا مخامختا تیمور سے با په نورو ریاستونو کې په بهرنو هیوادونو کې پارشل یا جزوی توګه باندې انشورنس او مکمل انشورنس یو اصطلاح کارول کیږي. پاغه کې علاج همي، اپریشنونه همي او دوایانې او داغې نه پس بیا چې کم پوسټ بیماری او سہولت یام ورکول کیږي د کاونسلنګ په صورت کې. دا صحت کارت آیا چې کومې دوایانې دي؟ پاکستان کې دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي، اکثر له خلک ډاکټر له تګ آسان دی خو دوی اغیستل ګرانه ده. دا کارډ به دوایی هم کور کوي، اپریشنونه او په دې کې استعمال ټول کنه جزوی توګه باندې دا ولستا سہولت ورکوي.
وګوره یاد ساتئ چې سونه زیات په دې کې تاسو شیزونه کور کوي، دونه به په دې باندې خرچه زیات دام ملس تو وایي چې داسې ملک نشته. ما خیال کې په پورا دنیا کې داسې ملک نشته چې د ټول ولس خرچا حکومت برداشت کوي. تاسو او دام وګورئ چې داسې سکیم چې وایي د کینیډا، یورپ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، جاپان
جی
اور په دنیا کې شته نه. د دې ملکونو علاوه چې چرته د فی کس ګټه به د میاشت 15-16 لکھ روپے وي، خیبر پختونخوا دا یو صوبه شوه چې هغې کې داسې سسټم دی. امریکې کې هم نشته. ښه جی، نو اوس دې کې دا دی چې هر څه خو مونږ نشو کور کولی. دا آلریډی مونږ په دې باندې به 18 ارب 13 ارب روپے د کال مونږ لګو. فی الحال زمونږ هم دونه یو دی کې مونږ دا کوشش کړی چې کم لکه څنګه تاسو وې آپریشنز چاته هاسپیټل کې ایڈمیشن پکار وی سر خطرناک کې بیمار رہلا هغه که وګوري دا خو ناجایزه ده که زما سر کې درد دی او زما د سپرین پکار دی او دا غي خرچم زه حکومت نه علم ولی پدې چې هغه چا نه چا جیب نه وزي حکومت په سبب یې تاسو چې کوم دی بجلی نشي سمولې، ګیس به نشي سمولې، سړک به نشي سمولې، نو هغه شیزونه پکې مونږ نه دی اچولې. پدې چې هغه سره به بیا پدې باندې خرچه دونه شوي وه چې هغه به چا نشو برداشت کولی یا به ټیکسونه زیاتول.
ښه تیمور صاحب، بل چې کوم خلک دي او دغه انشورنس کارډ اخلي یا د صحت کارډ تاسو نوم ورکړی دی، نو دا آیا کوم یو شخصي یا نجی چې کوم پرایویټ انشورنس کمپنی ده هغوی تاسو سره اشتراک کړی دی، هغوی تاسو هایر کړی دي کنه؟ دا حکومت په خپل سر باندې ورکوي.
موږ دې له یو پروکیورمنټ یو ټینډر هم ورله چلولې، هغه پرایویټ کمپنیانو لم اوپن او هغه چې کوم دی د سرکاري ادارو لم چې کوم دی کھلاو وو. په دې چې موږ ته دې سره درې څلور کاله تجربه آلریډي وه، دا چې څه غریبانو ته خو دا مخکې نه ملاوېدو، نو هغې ټینډر باندې د هغې سټرکچر باندې موږ کال کال ولګولو. په دې چې موږ وې چې بهترینه اداره راشي او موږ سره کار وکړي، هغې کې چې کوم دی سټیټ لایف چې کوم یو د سرکار لاندې یو اداره راځي، هغې دا وګټه. په دې چې هغې ټولو کې ښه ریټ موږ ته راکړو، آلریډي هغې موږ سره په صحت کارډ باندې کار کوي. خو دې سره به درې شیزونه وشي. انشورنس انډستری ته به یو ډېر لوی چې کوم دی بینیفیټ ملاو شي، هلته به بوسټ به ورته ملاو شي. دا پیسہ به د انشورنس انډستری تھرو زموږ هسپتالونو ته ځي، خو صرف پبلک هسپتالونو ته به نه ځي، پرائیویټ هسپتالونو ته هم ځي. په دې چې موږ به دې کې ښه پرائیویټ هسپتالونه هم ساتو، هغې سره به دوه کاره نور شي. یو به انشاءالله په پښتونخوا کې انویسټمنٹ راځي او خلکو ته به دا پته ولګي چې که موږ چرته چې هسپتال نشته پرائیویټ هسپتال هم جوړو، نو هغې کې خلک راتلی شي، هغې کې به جیب هغې سره به جیب کې صحت کارډ وي او هغې به خپل د علاج خرچه برداشت کولی شي. او هغې سره چې به څه وشي، زمونږ سرکاري هسپتالونه به هم دا ګوري او هغې به هم دوی سره کمپټیشن کې خپل سرویس ښه کوي. نو انشاءالله تاسو به ګورئ درې څلور کالو کې به دې سره د پښتونخوا ټول د صحت نظام تبدیل
شي.
دا خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او چې د صحت سہولت سکیم پړې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وایي چې په هیواد کې د خزینه او خبریالانو آنلاین تنګول د زغملو وړ نه دي، خو خزینه خبریالانو بیا تور لګوي چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل غړي په دې کار کې لاس لري. خو بیا شیرین مزاری ویلي د ګوند سوشل میډیا څنګه دغه تورونه ردوي. د اګست په 19مه د بی پولي خبریالانو سازمان په پاکستاني حکومت غږ کړی چې خزینه خبریالانو ته د آنلاین ورکړل کېدونکو دړکو او د نفرت پیغامونو درول دي یقیني کړي. نور تفصیل له اسرار علم محمد په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په سه شنبه د قومي اسمبلی د بشری حقوقو قائمه کمیټې په غونډه کې وویل چې د هغو کسانو خلاف با قانوني کاروایی کیږي چې خزینه خبریالانی زوروي. البته نوموړي خزینه خبریالانو ته ویلي چې په دې لړ کې ثبوتونه ور وړي. خو د پاکستان له شخصي ټي وي نیوز ون سره کارکوونکي خبریاله غریده فاروقي چې په ټویټر 1 میلیون فالوورز هم لري د اګست په 19مه یې مشال ډو ته وویل چې په یاد غونډه کې دا او نور ملګری یې سره د ثبوتونو موجود وي او دغه ثبوتونه یې په یاد کمیټه کې اهم جمع کړل. خو وفاقي وزیر د دې وینا وانوري دا ول وخت مخ کې د غونډې څخه ولاړه.
یہ کہنا کہ ایویڈنسز نہیں دیے گئے یا ایویڈنسز دے دیں وہ مناسب نہیں ہے.
دا شیرین مزاری دا خبره چې ثبوتونه نه دی ورکړل شوی یا دی ورکړل شي نو دا مناسب نه ده. ډیرو صحافتي حکومتي او ریاستي ادارو ته ما ثبوتونه ورکړي چې دا د پی ټی آی وزیران سم خلاف آنلاین کمپاین چلوي او د دروغ خبرونه خپروي چې دا رنګ ما خاموش کړی او د حکومت په ناسمو کارونو تنقید بند کړم. د مثال په توګه یو حکومتي وزیر دا چې زه د پنجاب له یو پخانی اعلی وزیر سره اړیکو درلودو تورن کړی وم. ما د سنگین کیس وفاقي تحقیقاتي ادارې ته یوړ خو یادی حکومتي وزیر د خپل اثر په استعمالولو سره د ځان خلاف دغه کیس ختم کړ. ما د سسو واري وفاقي تحقیقاتي ادارې ته خپل کیسونه وړي دي خو سو مثبت جواب یې نه دی راغلی.
د کمی سمبلی د بشری حقوقو د قائمه کمیټې مشر بلاول بوټو زرداری د کمیټې د نهي ورځې په غونډه کې د خزینه خبریالانو هغه ګډ بیان اهم ولوست چې وایي په ټولنیزو رسنیو کې د دوی خلاف منظمه او ښکاره واضحه کمپاین روان دی چې پکې تر دې دمه د خزینه خبریالانو او شنونکو شخصي معلومات په ډاګه کړل شوي دي. بلخو وفاقي وزیر شیرین مزاری یاد کمیټې ته ویلي چې د دې د ګوند پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا څانګې ورته ویلي دي چې آنلاین د خلکو په زورولو کې لاس نه لري. خو په اسلام آباد کې مشر خزینه خبریالی نسیم زهرا بیا د اګست په 19مه مشال ډو ته وویل چې د حکومتي ګوند ملاتړي اکاونټونه په خزینه خبریالانو پسې سپکې وایي او که حکومت وغواړي نو په لږ وخت کې د دغه اکاونټونو چلوونکي معلوموله او نیولې شي.
زه دوی ته دا وایم چې کوم شکایتونه تاسو ته راوړل کیږي نو دا غو تحقیقات وکړئ. خبریالانې سره د ثبوتونو مخې ته راغلي. په ټویټر زما پاڼې ته لاړ شه. دومره ډیرو خلکو راته کنسلې لیکلي. دا اکثر هم هغه اکاونټونه دي چې د پروفایل عکس به یې د وزیر اعظم عمران خان وي او یا به یې د پی ټی آی جنډا لګولې وي، د پاکستان جنډا به وي. نو د معلوماتو راټولونکو ادارو ته دغه ثبوتونه راغستل او تحقیقات یې کول د نیمې ګنټې کار دی.
د بیپلو خبریالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې آنلاین زورول دومره خطرناک دي چې ځینې خزینه خبریالان یې خاموشه کړي دي. له سازمان سره په خبرو کې د پاکستان شخصي ټي وي آج خبریاله اسما شیرازی چې په ټویټر 3 میلیون فالوورز لري وایي په پاکستان کې خزینه خبریالان آنلاین د جنسي برید دړکو او نورو ناوړه خبرو سره مخ کیږي. دا وای نږدې خپلوان یې هم په ټویټر لدې کبل نه تعقیبوي چې دا رنګ دې خلاف په خرابو خبرو یې سترګونه لګي. نوموړي زیاتوي تر دې چې مور ورته هم ویلي چې جرنالیزم پرېږدي. دا براسې حال کې دا چې پاکستان خزینه خبریالانو په ټولنیزو رسنیو کې د اګست په 12مه ګډ بیان خپور کړ چې پکې یې د دې هیواد د بشري حقوقو له وفاقي وزیر شیرین مزاری او د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلۍ له قائمه کمیټې غوښتي وو چې د خزینه ټي وي انکارانو څېړنکارانو خبریالانو خلاف آنلاین پروپاګاندا کوونکي اکاونټونه دې ودروي او د دې په خبره په دې کار کې د ککړو حکومتي اهلکارو خلاف دې کاروائی وکړي. بیان زیاتوي خزینه خبرجلانی او شنون کې آنلاین تنگول کیږي ځکه چې له حکومت سره اختلافي دریز لري. دغه بیان چې د غریدا فاروقی، اسما شیرازی، محمل سرفراز او بنظیر شاه په ګډونو یو شمېر خبریالانو لاسلیک کړی، زیاتوي د خبریالانو تنګولو، ویرولو او غلي کولو لړۍ دې بند کړل شي. د یادونه ده چې په پاکستان کې انټرنیټي قوانین شته، خو ځینې فعالان بیا تور لګوي چې دغه قوانین اکثره د هغو خلاف کارول شوي چې په ریاست نیوکې کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکلا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې له تیره سه باندې 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې ټولې تعلیمي ادارې بندې دي. په دې کې شاوخوا 14,000 شخصي سکولونه دي. د دغو سکولونو اتحادیه د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تعلیمي سلسله پیلول غواړي، خو حکومت وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیرو لاندې به د سپتمبر له 15 ټولې تعلیمي ادارې خلاصوي. خو پوښتنه دا ده چې شخصي سکولونه د دغو احتیاطي تدابیرو لپاره وسایل او امکانات لري او که څنګه؟ زمونږ همکار منور شاه دا پوښتنه د شخصي سکولونو له مالکانو او د دوی د اتحادیې له مشرانو کړي چې په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د ستمبر له اول نیټې به سکولونه خلاصوي، خو په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره وفاقي حکومت لا لوړاندې ویلي چې د ستمبر په 15 به د اس او پیز یا احتیاطي تدابیرو لاندې سکولونو ته د خلاصولو اجازه ورکوي. د صحت د ماهرینو په مشوره د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي تدابیرو کې د خلکو په خپل منځ کې فاصله ساتل، په تنګ ځای کې ګڼه نه جوړول، وخت په وخت لاسونه وینځل، خوله او پوزه پټول او ځینې نور شرایط شامل دي. خو آیا شخصي سکولونه د دې لپاره انتظامات لري؟ په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل په دې پختنه وویل:
اوس په مونږ ته دا ګران نه چې لکه دا سوشل ډیسټنسینګ چې مونږ ساتو، نو یا خو به مونږ نیم سکول یو ورځ راغواړو، نیم سکول به بل ورځ راغواړو. لکه سکول چې خلاص هم شي نو مونږ ته به کافي مسلې کنه ده د بیماری د وجې چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ کوو، ځکه چې سپیس ګران کار دی. دومره سپیس خو د چا سره نه چې ته دومره ډیسټنس کې په کلاس
دا راز په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر ډاکټر سلما بیبی وای چې د کورونا وبا له وجې شخصي سکولونه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مونگا سنا سا بندوبست سنگا ٹیمپریچر چیک کولو والا ڈس انفیکٹنٹس دا مونگا اباغ شو زکا چل ٹولو نا قیمتی انسانی جون دے نو بچو تختے مکسور شدہ سیزن مونگا دا گا اکو نا یو حکومت چی وی چی ہاری و ماشوم با ماسک اچی اور ٹولا رز با اچی دا شی با دیر زیاد نممکن آتو کے دے بچی چی دی آگی عدتم ندی بلا دا آتا چی ماسک با اچتے ایک دی با بیاو ماگا ماسک با اچی نو پرابلمز با ای او ایس او پیز کے مونگا دا سوچ ہو کہ ڈیلی مونگا سوشل ڈسٹینسنگ کو نو بیا نیم کلاس پر یو روزی نیم کلاس پر بل روزی اگر بے کورسز نشی کتنے دے بس تا ماتا ستاوی دا مسائل ہو یو سلسلہ دا.
الته په سواد کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر احمد شاوای تعلیمي ادارې به په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي اقدامات کوي چې تر څو حدا د ماشومانو تعلیمي وخت لزایا کېدو بچ شي.
دا هی د پاره موږ دا چې کړي دي چې را په کم سکولونو کې تعداد سیوا دی، مطلب 13 ماشومان دي په کلاس کې، 15 ماشومان دي، نو په دې کې دا دي چې 3 ماشومان دي په الحال په یو ورځ راځي او دا نور ماشومان دي په یو ورځ راځي. سکولونه به هم اوپن شي، د دې هغه تعلیمي سلسله به هم روانه شي. یا داسې کېدای شي چې دا څن نیم ماشومان مونږ په یو شفټ کې کړو، سهار نواله 11:30 پورې 12 پورې یو شي او بیا 3 بجو پورې بل شفټ شي. وسره سینیټایزر هم هغه د خلکو دي چې سهار څنګه ماشومان انټر کیږي نو سکول کې هغه ماشومانو لاسونه سینټایز کیږي او سره سره بار بار په صابون باندې مینځل.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې د وینا سره سم په دې صوبه کې ټول خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې له 600,000 زیات زده کوونکي او خواوشا 1,60,000 استادان دي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
چارواکی وای د خیبر په جمرود کې د صداي امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځای میرمنې کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل وکلن ماشوم ورشي او خپل مالی مرستې ترلاسه کړي. د چارواکو په خبره د صداي امن پروګرام للارې د بد امنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرستې کیږي. دا چې دا پروګرام کله شروع شوی او کبالي میرمنو ماشومانو سره سومره مالی کومک کیږي په دې اړه نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحه چنواری په دې رپورت کې اورو.
په جمرود کې د قومي مشرانو په وینا تړل شوی صدای امن پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. دوی شکایت کړی و چې دې مرکز کې میرمنو لپاره د پردې او ناستی سم بندوبست نشته. صدای امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې دا د نړیوال بینک په مرسته په 2015 کې شروع شوی او دې لاندې هغو میرمنو ماشومانو سره مالی مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. د جمرود د صدای امن پروګرام مرکز یو چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په دې مرکز کې د پردې سوري او د څښاک د اوبو بندوبست وکړ او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې خپلې مرستې پکې ترلاسه کړي.
نو دا مونږ بیا آرډر ورکړو او دا بیا سټارټ شو. نو دې کې به اوس هر هغه فیملی چې د چا د 2 کالونو کم ماشوم ورسره وي هغه راتلی شي او خپلې پیسې اخیستی شي. دې ته CWG وایي، چایلډ ویلنس ګرانټ، ساده ژبه کې د ماشومانو پیسې. نو دې کې به صرف زنانه خپل مور به ماشوم سره راځي لکه پلار د نشي اخیستی. نو دا ټوټل 12,500 روپۍ دي او دا به په قسطونو کې ورکوي.
نوموړي ویل چې په دې مرکز کې د مالی مرستو ورکولو په وخت ډاکټران باقاعده د ماشوم صحت هم ګوري.
هغه چې یو ځل راشي پهلا ځل ماشوم وګوري، هلته LHV ټیکنیشن ناست وي، ماشوم صحت وګوري، د ماشوم ګروت ریټ وګوري چې ماشوم مطلب وده کوي که وده نه کوي. به شکل د 2 میاشتې بعد بیا مور راشي او ځان سره د ماشوم راولي. نو هغه مونږ مخکې ډیټا خو زمونږ سره وي او مونږ دو تم ورکړي وي د والدینو ته. نو هغه ډیټا او بیا یې پیمایش وکړي او وده یې وګوري، وزن یې وګوري. نو دا چې کله 15 مرحلو کې د مور او د ماشوم راشي او مونږ ته د ماشوم مکمل پته ولګېږي چې یار دغه وده کیږي، د ده نشونما کیږي که نه کیږي. نو چې ښه روان وي خو بیا مور ته ووایي چې بنش ماشاءالله تاسو ماشوم ښه روان دی، که ښه نه وي روان ارنګ ګروت یې نه کیږي. نو دته بیا مونږ ورته مشوره ورکړو چې دا تاسو د ماشومانو یو ښه ډاکټر ته وښایئ.
جمرود یو مشر فیض الله جان وای چې دلته اوس د مالی مرستو یو شمیر پروګرامونه روان دي او باید په ټولو مرکزونو کې د قبایلی میرمنو د ورتک په محل د غوی د رسم و رواج او پردی خیال وساتل شي.
دا کم صحت کارت شو یا دا نور دا چې کم پروګرامونه دي چې د غریبو سره د خیر ښېګړې د پاره روان دي، که هغه د بېنظیر سکیم وي یا د بلچوي یا نواز شریف هغه وي یا د عمران خان پروګرام وي، نو مهرباني ده وکړي چې قبایل د ذلیل کوي ما هغه د وطن د هغې رسم رواج مطابق هغه شی ورکوي چې په علاقه کې امن وي، خوشحالي وي او وسره ترقي وي او په پرده کې او د رسم رواج خیال وساتلی شي نو مونږ دا اپیل کوو چې کم سے متا منتخب کئ کاغه یو سکول وی یا د چا کور وی یا هسپیټل وی چې هغه یو سایډ له د بازار نه لری وی او پاغه کې مطلب دی چې دا غیر سیکورټی مکمل انتظامات او پاغه کې دننه د اوبو د واشروم او د سولر سیستم او د ټولو نه اهم چې کم ورکران وی هغه فیمل سټاف چې هغه به انتها ضروري دی.
د جمرود بازار په خوا کې پرانستل شوی صدای امن پروګرام مرکز چارواکي وایي چې دلته د اگست 28 نه تر ستمبر 15 نیټې پورې د جمرود د ټولو قومونو مېرمنې په خپل خپل ورځ دا مرسته ترلاسه کولی شي، خو ځان سره به خپل دوو کالو پورې ماشوم راوړي. صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دا لومړی په خیبر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او اورکزو کې شروع شوی وو او اوس په مومندو او باجوړ کې هم پیل شو. دوی وایي په موجوده وخت کې په دې صدای امن پروګرام مرکزونو کې یوې قبایلی مور چې 2 کلن ماشوم ورسره وي 2,000 روپۍ په 5 قسطونو کې ورکوي، او چې بل ماشوم یې 2 کاله پس پیدا شي نو هغه به هم دا مرسته ترلاسه کولی شي. دغه پروګرام چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ضلعو کې د ماشوم او مور سره د مالی مرستې نه علاوه قانوني مرستو، معاشي تعاون او شکایتونو اورېدو او د هغې د حل پروګرامونه هم چلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر کې د صدای امن سکیم یا پروګرام په اړه تاسو معلومات اوریدل. د مومندو د ټرکونو هغه ډرایوران چې ماربل وړي راوړي وایي چې د کورونا وایرس وبا له امله چې کله ټول بند عملي شو نو ورته ډېر نقصان رسېدلو چې اوس یې هم کاروبار نه دی سم شوی. دوی وایي کاروبار یې ورله مخه هم کم شوی چې د کورونا وایرس له امله ورته بیخي نقصان رسید. دوی وایي د سیمې سړکونه هم سم نه دي چې له امله ورته تاوان رسیږي. له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ساجد محمد مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې د سړکونو جوړولو منظوري ورکړل شوې خو لا پرې کار نه دی پیل شوی. شانواز ترکزی اورو.
د کورونا د لاکډاون د وجې د محمدونو ماربل اوړونکو ټرکونو والا هم څه څلور میاشتې ولاړو، ولې د دوی پوینا چې د کانو کارونه لا هم په ځای شوي نه دي. دوی وایي چې د کورونا نه وړاندې هم د دوی کارونه خراب شوي چې لا هم نه دي بحال شوي. طارق خان محمد او کوزه محمد یو ډرایور دی او دی وای چې 2 کاله وړاندې به د میاشتې د 15 تر 20 پورې د گاډو پیری کولی، خو اوس دوی په ټوله میاشت کې د 15 تر 20 پورې پیری وکی.
بیا وته نه شو به د کرونې وځي ولاړ ولاړ په کې روجر لا غم په کې بیروزګار تیرا کا دا غینه با چې وته لو کله مو کو بس به کار نو اوس پورې ولاړیو بس د الله پاس رو سره وته.
دغه ډرایوران د زیارت او خانکا ساپو او د بایزو د غرونو کانې را کوزوي. خو دوی وایي چې مزدوري خو هسې هم خرابه ده، خو د خرابو سرکونو د وجې زیاتره وختونه ګاډي هم خراب شي او د ګاډو سامانونه په دې تیرو 2 کلونو کې ډیر زیات ګران شوي دي.
پلمبر کې براډه کېږي راډه کې یو شپه به پلار راځي درې میاشتې به بدل تر راځي الته کې منشي وایي رکانې نه خرڅېږي ځای پس کور ته لاړ شي سار چې راشي بیا وایي نه خرڅېږي موږ ځان له یو ګورو موږ وایي زه بس کوي 10,000 روپۍ کمیشن یې کنه موږ ته ټلیفونو کوم کانې مړه وړې رسو کو وایي زه بس کمیشن 10,000 دې مونږ نه 5,000 کې خالي کې بس کانې راوړو موږ 2,000 کې ځکه تاوانو کو بس موږ خپل لارې خایلو د غره والا کانې لاړو موږ 2,000 روپۍ تاوانو.
د محمدو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحادیې مشر سیول خان وای چې په محمدو کې د کانو د ټرکونو شمیر د 1500 نه زیات دی او په دې کې د نیم نه زیات ټرکونه داسې دي چې مالکانو یې د میاشتې په کښتونو اخیستلی دي. دی وای چې د کورونا د لاکډاون په دوران د دوی د ټرکونو مالکانو او ډرایورانو ډیر زیات تاوانونه کړي او کاروبار واپس په ځای شوی لا هم نه دی.
غریب خل دی په کوشتونو لارې اخیستې دي او سیپ کې ورکړي او باقي ولا کس ورکړي دا چې ودرېږي په دې باندې ډېره سر پرې وځي که نه کوشتونه چې یو نه دوه ورځ دوه نه درې شاخ شي نو بس بیا هغه مالکانان لانجې کوي ته پریشاني شي بیا راګټل هم نه شي که نه.
دغه ټرکونو والا غوښتل چې د دوی د روزګارونو د بحالولو لپاره باید غرونو ته سرکونه هم پاخه شي. نو د محمدونو د قومي سملې غړی ساجد مومن وایي چې په محمدو کې 400 کیلومتره سرکونه منظور شوي خو د دغه غرونو سرکونو په جوړولو کار لا هم نه دی شروع شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ورزو خوست د افغانستان په خوست کې لسمو د رئیس د سولې د ټینګښ او ځوانانو ترمنځ یووالي د پیاوړتیا په مقصد د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د یاد ټورنمنټ په منځ کې د ولایتونو د فوټبال لوبډلې هم د لوبو لپاره وربلل کیږي چې دا ځل د ننګرهار ولایت فوټبال یوه لوبډله د ټورنمنټ ته ورغلې ده. تیر مازدیګر د خوست او ننګرهار د فوټبال لوبډلو دوستانه لوبه وکړه چې د دوی لوبې نندارې ته د خوست بېلابېلو سیمو لسګونه سلګونه کسان چې ډېری برخه ځوانان وو ورغلي وو. دا لوبه د یو ګول په وهلو د ننګرهار لوبډلې وګټله. نور حال له خوست نه د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو چې د لوبې د تماشبینو په پړکو پیلېږي.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر د خوست او ننګرهار د فوټبال لوبډلو په خپلو کې دوستانه لوبه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته د خوست د بېلابېلو سیمو سلګونه کسان چې ډېری برخه یې ځوانان وو ورغلي ول. یاده لوبه چې تر ماښامه روانه وه او د یو ګل په وهلو د ننګرهار لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، خلکو په پرلپسې توګه په چکچکو بدرګه کوله. د پروګرام یو تابعیا کوونکی بین الله روخان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنټ د لکڼو ایف خیلو د جبیب میدان کې په لاره چول شو. زموږ سره په دې ټورنمنټ کې اویا ټیمو ګډون کړی دی چې په دې منځ کې موږ هم د ولایتي ټیمونو چې دي هم لوبو. تاسو شاهدي حالې چې ننګرهار ټیم مقابلې خوست ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. موږ یوازینی د ټورنمنټ نه هدف دا ده چې افغانستان کې تل پاتې سوله او آرامي راشي.
د ایمال نوابزاده او عبدالله ریاض په نوم د ننګرهار دوه تنو ورزشکارانو د خوست له ځوانانو مننه وکړه چې دوی ته په دې ولایت کې د لوبو زمینه برابره کړه.
د ټولو نډیره مننه چې مونږ تم دا زمينه برابر کړه چې مونږ د ننګرهار نه راغلو له تاسو سره دغه په دغه میدان کې لوبه کوو. ننګرهار او خوست دوی ته ویاړ را بخلی دی او دغه ویاړ به ان شاء الله مونږ یو ځل بیا تازه کوو.
همیشه چې خوست سره ډیر خوشاله سم خوشبختانه ته چې یو ولسوالۍ ته راغلی ما نو چې دا مینهوال د ګورم د احساس کوم چې لایف مسابقو کې لوبه کوم او ډیر خوند اخلم. تینه
د شریف خان پښتون یار په نوم یو کس چې یاد لوبې د ننداري لپاره ورغلی وویل
دلته خو زیات میر نندارچان هم راغلی دی. کله چې خېلو ډلې پکې برخه اخلي هر څوک غواړي چې د خېلو ډلې باید تشویق کړي. نو دلته دغه یو پیغام موږ ته کې پروت دی د سولې او ترڅنګ د جلال آباد څخه چې کوم لوبغاړي راغلي دي له دې څخه هم ځانګړي مننه کوو چې موږ ته دغه میدان ته تشریف راوړی دی او دغه یو سولې ستر پیغام دی او دغه د امنیت یو ستر پیغام دی چې په دغه سیمه کې زموږ سره دلته لوبې ترسره کوي.
د پروګرام تابعیا کوونکی وایي د یاد ټورنمنټ په جوړولو کې په کاناډا کې د دوی د سیمې یو اوسیدونکي مسافر ورسره مرسته کړې ده. د عبدالله جان جبار خیل په نوم د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
دا ټورنمنټ چې شروع شو ده د ځوانانو د یووالي په خاطر په منطقه کې امن او سهولت وي، د تفریح وي. نو دا ټورنمنټ چې دا ان شاء الله خپ او مینه محبت.
د وارث داوودزی په نوم یو ځوان چې د خوست د ایوب خیل اوسیدونکی دی وایي خوشاله دي چې د دوی په سیمه کې داسې لوی ټورنمنټونه جوړیږي او له بېلابېلو سیمو ورته سلګونه خلک ورځي. د هیله وکړه چې د دوی د سیمې په شان په ټول افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي تر څو د دې هیواد په هیڅ ځای کې افغانان د ناامنۍ او جګړو اندېښنه ونه لري.